سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د خیبر پختونخوا د خیبر سیمې امنیتی چارواکو اېدا کړی چې افغان طالبانو یو شمیر پاکستانی کارګر په افغانستان کې سرکړي او اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي د پیښور څخه د مشال لاډیو د خبريال د راپور سره سم پاکستانی کارګر وایي چې هر ورځ په پاکستانی پاسپورت تګ راتګ کوي او تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي خو طالب چارواکو پاسپورتونه ورڅخه اخیستي دي د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعات وزیر وایي حکومت یې په پام کې لري چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي کډوال له پاکستان وباسي جان اتسگزی پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 80,000 افغان کډوال ایستل شوي دي د زیاده کړې ده پاکستان د بې اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د کډوالو د ایستلو لړۍ به دوام وکړي تر دې مخکې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د اسرایلو پوز وایز وکونی نن سهار د پوزي استخباراتو په لارښوونه د حماس د زنګړې قطعې یو شمیر وسلوال وژلې دي د اسرایلو د پوز په وینا په دې عملیاتو کې چې د قضی د جبالیا په لویدیځ برخه کې وشوله د حماس د زنګړې ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وشل شوي دي اسرایل وایي چې د حماس د غزواک تیر میاشت په اسرایلو کې پر اسرائیلیانو باندې په بریت کې لاس ترلود روټرز خبر اژانس د خبر سرچینو په قول وایي چې په تیر 23 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو څلور حملې شوې دي دوه امنیتي سرچینو پرون روټرز خبر اژانس ته ویلي په موسل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې له عراقي پوځیانو سره یو ځای په ګزمه وتلی وو په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلي او وسیلې ته زیان اوښته دي خو د مرګ ژوبلې سبب شوې نه ده د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په مون اتریال کې د یهودانو پر خونځیو ډزې غندلې دي د کاناډا پولیسو پرون وویل چې په مون اتریال کې د یهودانو پر دوو خونځیو د شپې له لوري ډزې شوې دي جسټن ترودو پرون په دغه سیمه کې خبریالانو وویل چې په پیښه کې په دې پیښه خلک هم سخت خوابدي شوې دي په عین حال کې په سیمه کې د چهارشنبه په ورځ په غزه کې د اسرایلو د جګړې د دوو پلویانو مخالفو خواوو ترمنځ د پانتون د محصولانو ترمنځ پر شخړې هم خواشینی څرګندې د شویده او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه له بل سره مخامخ دي دا سیالي چې د هند په احمد آباد لوبغالي کې روانه ده په چا افغانستان ګټلې ده او نمړی بیټینګ غوړه کړې ده د افغانستان نمړی اتری لوبغالي رحمن الله ګرباز ابراهیم صدرانه او حشمت لا شهیدی چې د افغانستان د ملي ټیم کپټان دی ژر وسوځیدل خو رحمت شاه او عظمت الله مرزي نسبتا خلوب وکړه چې تر اوسه ریاض مطلع او مرزی لا هم نه دی سوزیدلې خو رحمت شاه سوزیدلې دی لا از مطلع او مرزی سره د محل راشد خان په بیٹوه نه کړي تر اوسه پوری افغانستان په ودیرش اشاریه 15 ورونو کې وسلو شپېته منډي کړی دی او و لوقاری او تشویری په دې اړه به نور جزئیات وړاندې خبرونه کې درکړو خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې پاکستان پریکړه کړې لدی وروسته چې لدی هیواده بیا ستاسو افغان کډوال او باسي ورپسې بهغه افغان کډوالو د وستل لړۍ هم پیل کړې چې دوی په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري دا چې دغه پریکړې څومره هلته میشت اسناد لرونکي افغانان پاندېښنه کړې دي وړاندې درته په راپور کې وایو هرات کې به زلزلې ته هم ورشو چې له مرګونې زلزلې د یوې میاشتې له تېرېدو وروسته او د ژمي په درشل کې دغه زلزله ځپلې وایي له هم په خیمو کې ژوند کوي همدارنګه ایران ته به هم ورشو چې هلته د هغو ځوانانو ستونزې درسره شریکې کړو چې دوی هلته کډوال دي
نو ایران کې د افغان مسافرو ډېر بد وضعیت ته دغه یو دو ژمي کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول بعضې بندیان دي جرمونه تورنه کې ولا کول چې خیدونه واخیزه وسو کې اعدام کړو
وړاندې به د دې ځوانانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریکې کړو. همدارنګه په غزه کې به د اسرایلي ځواکونو او د حماس سختریزي ډلې وسلوالو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات به هم در کړو. د افغانستان د نننۍ لوبې جزئیات هم در سره شریکو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشي. پاکستانی چارواکي وایي لدې هیواد د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو له ایستلو وروسته سمدستي د هغې افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان افسگزي تېر ورځ ناوخته په کراچۍ کې په یو خبري کانفرانس کې د خپلو دې څرګندونو په اړه نور جزئیات ورنکړو، خو ویل شوی د کډوالو د ایستلو اوسنۍ پروسه به په راتلونکو ورځو کې لا چټکه کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، پاکستانی چارواکي وایي له دې پروسې سمدستي وروسته له دې هیواد د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د کډوالۍ رسمي اسناد ورکړل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي تېره ورځ په کراچۍ کې په دې اړه په یو خبري کانفرانس کې وویل،
موږ د کډوالو د ساتلو ټیکنه ده اخیستې. افغان چارواکي باید د خپلو خلکو مسؤلیت واخلي او د افغانانو د سمبالښت لپاره تیاری ونیسي. موږ له دې سمدستي وروسته د هغه افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیلوو چې دلته ثبت او راجستر دي.
په پاکستان کې د میشتو اسناد لرونکو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د دې وړاندې ویلي چې پاکستان د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ شاوخوا 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي په دې اړه چې د دغه کډوالو د ایستلو د پروسې څرنګوالی به څنګه وي او کله به شروع کیږي نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د کډوالو د ایستلو اوسنۍ لړۍ به په راتلونکو ورځو کې لا پسې چټکه شي او د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې له عمومي ټاکنو وروسته به هم دغه پروسه روانه وي. نوموړي په دې خبري کانفرانس کې دغه شان وویل چې تر اوسه په بلوچستان ایالت کې د نږدې 1 لک کسانو جعلي شناختي کارتونه بلاک شوي چې 92% افغانانو جوړ کړي وو. هغه دا هم ویل له هغه پاکستانی وګړو سره به قانوني چلند وشي چې د دغه شناختي کارتونو په جوړېدو کې مرسته کړي. پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان سرپرست صدر اعظم په یو خبري کانفرانس کې وویل چې تر اوسه څه د پاسه 2500 بې اسناده افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. که څه هم د پاکستان حکومت اعلان کړی چې اسناد لرونکو افغانانو سره هیڅوک کار نشي لرلی، خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ویزه لرونکي افغانان هم نیسي، خو د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغان چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني ویزه لري وایي څو ورځې وړاندې پولیسو له خپل کوره ونیوله، خو د پیسو په مقابل کې بیرته خوشی کړه.
ټول نیسي او پیسې ترې اخلي. زه تېره ورځ له ویزې سره سره پولیس ونیولم او په موټر کې کېنولم. په لاره کې مې ورته ډېرې سوال او زاري وکړې. بلاخره یې رانه 3000 روپۍ واخیستې او په لاره کې خوشی کړم.
د فیروز بهزاد په نوم یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسیږي ازادي رادیو ته وویل،
متاسفانه کې در وضعیت بسیار بد و بحرانی و
سر له بده مرغه چې په ډېر بد حالت کې راځي. ساریم په تیرې و میاشت کې مې 3 کورونه بدل کړی دي. څو ځل مې پولیس کور ته راغلی او وړې يم او د پیسو په مقابل کې پریخم. تازه یې 4 ورځې مخکې ونیولم، کم ته هم انتقال کړم. لا غزایا د 15000 روپیه په مقابل کې بیرته خوشی شو.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم په یو شمیر خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمیر افغان کډوالو ادعا کړی چې د ویزو سره سره پاکستانی پولیسو نیولي، بندیان کړي او د پیسو غوښتنه یې ترې کړې. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو په چلند نیوکه کړې او ویلي دي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه له افغان کډوالو پیسې اخلي او یې هم پر جایدادونو ولکه کوي. مولانا فضل الرحمن په یو ویډیو بیان کې چې د جمعیت علما اسلام په رسمي ایکس پاڼه خپور شوی ویلي، د کډوالو د ایستلو په اړه یو طرفه پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابوي، باید په دې اړه د ستونزو د حل لپاره یو کمیسیون جوړ شي. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په پریکړه لدی وړاندې هم نیوکه شوی او د بشري حقوقو غنو نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو اسلام آباد تر اوسه په دې برخه کې په خپل پریکړه کې کوم نرمښت نه دی راوستي. هر ورځ زرګونه افغان کډوال نیسي او د تورخم او چمن سپین بولدک للاري افغانستان ته اړوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په هرات ولایت کې له مرګونې زلزلې د څبان دیوې میاشتې له تیرېدو وروسته او د ژمي په رارسېدو سره له هم یو شمېر زلزلې ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له خپلو ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په سړېدو سره بېلابېلو ناروغیو باندې اخته شوي، خو دا چې کورونه یې ړنګ شوي تلو ته بل ځای نه لري. یو شمېر نورې بیا وایي چې د سړې هوا له امله تر دې تړ شوي دي چې د کورونو د ړنګېدو د احتمال له ویرې سره سره خپلو درزو شوو کورونو تفصیل سنکا کرنور.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و څه باندې یوه میاشت تیریږي، خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تېروي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسېدونکی غلام علي یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د تلو لپاره بل ځای هم نه لري. غلام علي چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تېروي ازادي راډیو ته یې وویل:
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، زموږ سیمه ډېره سړه ده، ناروغان مو په خیمه کې دي، خواړه سم نه رسیږي، زموږ هر څه له منځه تللي، ماشومان مو د سړې هوا، دوړو او ککړې هوا له امله ټول ناروغان شوي دي.
یوه بله زلزله ځپلی منیژه چې مور یې په دې مرګونې زلزله کې ډېره ژوبله شوې وه وایي اوس له خپلې ناروغې مور سره په خیمه کې ژوند کوي. دا هم مې د یخنۍ له امله ناروغه شوې ده.
موږ په ډېر بد وضعیت کې یو، د خیمې لاندې یو، خورا بد وضعیت لرو، زکام یو، مور مې هم خیمه کې ده، وضعیت یې ښه نه دی.
یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي وایي هغه کورونه چې د زلزلې له امله درد شوي د ورښتونو پر وړاندې مقاومت نه لري، نو ځکه ډېری خلک نشي کولی بېرته خپل کورونو ته راستانه شي.
متاسفانه در بسیاری از مناطق از هرات و
لوده مرغه د هرات په ډیری سیمو کې کورونو درزونه کړی او جدي زیانونه لیدل چې د خلکو اندېښنې ډیری کړی دي. چې کبیر ته کور ته ولاړ شي داسې نشي چې خدای مکړه د زلزلې وروسته ټکانونه یا باران لامل چې احتمال لدی په نږدې راتلونکو کې په هرات کې وریږي د خاورو لاندې نشي.
بارش بارانی کې احتمالاً در آینده های نزدیک در هرات جریان داشته باشه بشوند.
خود هرات یو شمېر اوسیدونکو وایي د سړې هوا له امله دیتار شوی چې د کورونو د ړنګېدو د احتمال له ویرې سره سره خپلو درد شویو کورونو ته بېرته راستانه شي. یو له دوی څخه بهر ازادي راډیو ته وویل:
د سختو زلزلو له امله هېڅ کور جوړ نه دی پاتې. د سړې هوا له کبله ماشومان ناروغ شوي، شاید اوس هم کورونو ته زیان ورسیږي، خو خلک د دې له امله چې د زلزلې ټکانونه کم شوي او خلک نور نشي کولای بهر ژوند وکړي، نو ځکه خپلو کورونو ته بېرته ستانه شوي.
حتی مو کړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي. دا په داسې حال کې دی چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا د دې زلزله ځپلو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. WFP د نومبر په 9مه په خپل ایکس پاڼه د زلزله ځپلو ماشومانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د سخت ژمي په رارسېدو سره د کورنۍ د خپل ژوند د بیا رغولو او له سختې یخنۍ سره د مبارزې لپاره د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تېره اونۍ ویلي وو چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې 6% ترلاسه کړي دي. د اکتوبر په 9مه د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونې زلزلې او ورپسې د اکتوبر په 10مه او 15مه دوه نورو قوي زلزلو او ټکانونو د افغانستان پر لویدیځ کې هرات او ګاونډي ولایتونه ولړزول، خو په هرات کې چې د زلزلې مرکز و ډېره ورانی رامنځته کړه. دوچا د راپور له مخې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان 9400 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 یې په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
تاسو موږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي لا هم په افغانستان کې ډیره برخه په هغو ماینونو پوښل شوې ده یا په هغو ناچاودو توکو پوښل شوې ده چې دوی افغان ولس له ستونزو سره مخ کړی دی. او چا د چهارشنبې په ورځ یو راپور په خپرولو سره وویل چې په دغه هیواد کې هره میاشت د ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله تر 60 ډیر کسان وژل کیږي یا معیوبیږي چې ډیره برخه یې ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاودیدونکي مهمات شته. اوچا د چهارشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او ویل چې د افغانستان 400 ولسوالۍ 2/3 برخه په چاودیدونکو توکو او ماینونو لړلې دي او هر میاشت یې له امله تر 60 ډېر کسان وژل کیږي او یا معیوبیږي. اوچا زیاتوي چې زیانمن شویو کسانو په ډله کې ډیری ماشومان دي. د دې ترڅنګ ویل شوي چې په افغانستان کې د 3 میلیونه وګړو په 1 کیلومټرۍ کې د ماینونو، لاسي بمونو او د جګړې د چاودیدونکو توکو په پاتشونو کې ژوند کوي. اوچا زیاتوي چې د چاودیدونکو توکو او د ماینونو دغه ککړتیا له 2001 کال مخکې او د نویو جګړو میراث دی او د دې ادارې په وینا په اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کونړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فرا، میدان وردګ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي. د اوچا د خبرو پر بنسټ د ځمکې یوه لویه برخه او د ښوونځیو په ګډون ډېرې مهمې زیربناوې پرې ککړې دي. د اوچا په وینا کرنیز کارګران، مالداران او راستانه شوي کسان چې په سیمو کې له خطرونو خبر نه دي له خطر سره مخ دي او د چاودیدونکو توکو خطرونه د سختو جسمي زیانونو سربیره د ویرې له امله رواني ستونزې هم رامنځته کوي او عایداتو ته د خوندي لاسرسي کچه راټیټوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې نور د ماین پاکۍ لپاره اړینې مالی زیربناوې او بودیجه نه لري او د دغه سازمان په وینا په تیرو 2 کلونو کې د ماین پاکۍ بودیجه نیمایي ته راکمه شوې ده. د اوچا په خبره د مسلې د ماین پاکۍ په کارکوونکو 40% د کمښت لامل شوی او د کارکوونکو شمیر له 15000 څخه 3000 ته راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د ماینونو د پاکونې د پروګرام یو شمیر قربانیان وایي دوی ته پاملرنه نه کیږي. د هلمند ولایت اوسیدونکی درس کلان محمد علي خیل چې د ماین په چاودنه کې یې لاسونه او پښې له منځه تللي دي ازادي راډیو ته وویل:
د مین دې پیجر د لاسا زما دواړه لاسا دواړه پښې مې د لاسا ورکړلې. خپل تداوی ته ضرورت لرم. دې کور په کرې کې زه ژوند کوم. تر اوسه پورې ما سره چا همکاري ونه کړله. زه خپل احتیاج او مختیار جمع بچی مې مره په غاړه دي. دی ولا کړې ډوډۍ پیسې زه وس نه لرم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ایم ډی سي د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې هر میاشت 130 کسان د ماینونو او چاودیدونکو توکو قرباني کیږي چې 50% یې ماشومان دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره بودیجه برابر نه شي، مرګ ژوبله به نور هم زیاته شي.
که همداسې دوام وکړي او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راتګ ادامه ولري او افغانستان د ماین پاکۍ له پروګرام سره مالي مرسته ونه شي، ډاډمن یم چې تلفات به ډېر شي. مخکې 15000 کسان په دنده بوخت وو او هر کال د ماین پاکۍ له پروګرام سره 130 میلیونه ډالر مرسته کېدله، خو اوس 3000 کارکوونکي لرو او 15 میلیونه ډالر غوښتل شوي چې په تېر کال کې یوازې 15 میلیونه ډالر لاسته راغلي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د شته بنسټونو فعالیتونه بسنه نه کوي او په دې برخه کې لا زیاتې همکارۍ ته ضرورت دی.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې د حماس د سخت دریځې ډلې د ځنګړو وسلوالو د څو قمندانانو په شمول د یو شمېر غړو د وژلو خبرې کوي. حماس وایي چې اسرائیلو پر شفه پر الشفا روغتون بمبار کړی دی. تفصیل عصمت سروانه اورو.
د اسرائیل پوز وایي ځواکونو یې نن سهار د پوځي استخباراتو په لارښوونه د حماس د ځانګړي قطعې یو شمېر وسلوال وژلي دي. د اسرائیل د پوز په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزې د جبالیا په لویدیځه برخه کې وشول، د حماس د ځانګړي ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس دغه ځواک تېره میاشت په اسرائیل کې پر اسرائیلیانو په برید کې لاس درلود. لبلی خوا په غزه کې د حماس سخت دریځ ډلې نن جمعه اعلان وکړ چې د غزې په الشفا سیمه کې پر ستر روغتون د اسرائیل په حمله کې ډیر لستنه وشل شوې دي. ریوټرز خبري آژانس د حماس ډلې د دې ادعا د خبرولو ترڅنګ ویلي چې هغه تاییدولی یا ردولی نشي. د الشفا روغتون رئیس محمد ابو سلمیه هم فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونو پر الشفا روغتون ډزې کړې دي. اسرائیل پرون روغتون ته نږدې نشتی تایید کړي. وی ویل چې د حماس د سخت دریځ دلیل لسکونه کسانی وژلي او د هغوی تونلونه یې ویجاړ کړي دي. د اسرائیل پوسټ په ځلونو د حماس ډله چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي په دې تورنه کړي چې له الشفا روغتون څخه د اسرائیلي ځواکونو پر ضد د حملو د تنظیمولو او همداراز د خپلو قمندانانو د پټولو لپاره کار اخلي. خود حماس مشان او د روغتون ډاکټران دا اداره دوي. د روغتیا نړیوال سازمان هم نن وویل چې په غزه کې پر الشفا روغتون بمباري شوي او تر اوسه په دې سیمه کې شل روغتونونه ویجاړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بدخشان ولایت کوهستان راغستان او یاوان ولسوالیو پر عمومي سړک د بیا رغونې کار روان دی. د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې د 2.5 کیلومتر سړک پر رغونې څه باندې 10 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یاد ولایت یو شمېر شتمنو خلکو لخوا ورکول کیږي. تفصیل له سیمې په راپور کې اورو.
د بدخشان د درې ولسوالیو پر مواصلاتي لار د بیا رغونې کار روان دی. د دغه ولایت د سیمایزو چارواکو د خبرو لمخې د یاد ولایت د کوهستان راغستان او یاوان ولسوالیو د 2.5 کیلومتره د مواصلتي سړک د بیا رغونې کار پیل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه سړک پر جوړولو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د دې ولایت د یو شمېر شتمنو خلکو لخوا ورکول کیږي. حیات الله محسن الماس د بدخشان د راغستان ولسوال د پورته یادو شو ولسوالیو د مواصلاتي سړک د بیا رغونې په اړه آزادۍ رادیو ته وویل.
توسط کومک های مردمی شروع شده از مرز
ولسوال دغه سړک د بیا رغونې کار د سیمې خلکو په مالی مرستې پیل شوه. د بیا رغونې او د جغل اچونې کار د ابتل ولسوالۍ څخه پیل شوه دی او د کار په بشپړېدو سره به یې نه یوازې زموږ د ولسوالۍ بلکې د سرحدي ولسوالیو ترانسپورټي ستونزې هم هواري شي.
ځای وستونکي وایي د دوی د ولسوالیو مواصلتي لار د طبي پیښو له امله تخریب او د وسایطو د تګ راتک پر مخ تړل شوی وه او دوی له نورو فرعي لارو تګ راتک کوه چې زیاتره وخت د لارې خرابوالي له وجې ترافیکي پیښې هم رامنځته کېدلې. د یاد ولایت د راغستان ولسوالۍ یو تن وستونکي محمد شعیب آزادۍ رادیو ته وویل
مشکلات کې مشه بایون مو با زینه ختمې
د سړک خرابوالي لامل موږ د ژمي په موسم کې له سختو ستونزو سره مخ کیدلو، ځکه خپل ناروغان مو په وخت سره د ولایت مرکز ته نشو انتقالولې او د خوراکي توکو لکه مخ سره هم مخ کیدلو. د دې سړک په جوړېدو سره به زموږ ستونزې هواري شي.
د سیمې وسیدونکو وایي چې د عمومي سړک بیا رغونې سره به د ولسوالیو او د ولایت مرکز ترمنځ واټن راکم او ترڅنګ به د ترافیکي پیښو مخنیوي هم وشي. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ یو تن وسیدونکو محمد بشیر راته وویل
وازمی سرې صفه مرزی هفته تا داخلي بازار
د دې سړک د بیا رغونې کار ته خپل ولسوالۍ څخه تل شبه دی. د یاد سړک په جوړېدو سره به د ترافیکي پیښو کچې هم کمواله راشي او پر دې سربېره سرحدي ولسوالۍ به د ولایت مرکز سره ونخلول شي.
د نوموړي ولایت د یاوان ولسوالۍ یو تن وسیدونکو زرخان هم خوښي څرګندوي چې د دوی عمومي سړک بیا رغول کیږي.
زمستونه گذشته وخت میشد کې موټر پیدا نه
په تیرو کلونو کې موږ د ژمي په موسم کې له سختو ننګونو سره مواجه کېدلو. د واورې اورښت له امله مواصلاتي لار تړل کېدله. موږ د کرایي اسونو په وسیله د فیض آباد ښار او یا هم تخار ولایت ته تګ راتګ کاوه چې شپږ اووه زره افغانۍ د اس کرایه کېدله.
بدخشان په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو غرنی ولایت دی چې هر کال د ژمي پیل سره په یاد ولایت کې بې ساري توګه اورښتونه کېږي چې آن د واورې پریمانه اورښت له امله د دې ولایت د مرکز او د سرحدي ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لار تر شپږ میاشتو پورې تړلې وي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
مخکې له دې نه چې ساسي پیغامونه واورو د کرکټ په اړه به درته وایم چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي. دا سیالۍ د هند په احمد آباد لوبغالي کې همدا اوس روانه ده. افغانستان پچې ګټلې وه او لومړی بیټنګ غوره کړی و. تر اوسه افغانستان په درې څلوېښت اشاریه یو اور کې یو سلو نه اتیا منډې کړې و. لوبغاړي یې سوځېدلې دي، یو سلو نوي منډې شوې او له دې وروسته به جنوبي افریقا بیټنګ کوي او افغان لوبډله به ورته توپ اچونه کوي. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هله یو منی پواد يم. افغانستان لوګر ولایت از رسوالی څخه پیلان په تهران پردیس خار کې يم. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دو جمعه کیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول. بعضی بندیان دي جرمونه تورنه کې ولګول په چا خیدونه وخیزه وسوکه اعدام کړل. سخت نیول روان.
السلام علیکم، محمد رسولیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیرم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیری د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا شل زره کلداري تللي دي او د تذکیری د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي. یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما څه پر یوې تذکیرې د بهر زما مصرف تقریبا تر څلوېښت زره کلداري اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم. نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره پنځوس شپېته زره کلداري، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نه شي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی. موږ د مسؤلینو څه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ. دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورشي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
دوی می نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې زموږ همکاران له یو شخصیت سره مرکه کوي د غوی د ژوند د بیلابیل خلکو په اړه ورسره خبرې کوي د خبرونه لرو تر هغه وړاندې لټ خبرونه د خیبر پختونخوا د خیبر سیمه امنیتی چارواکي دا کوي چې افغان طالبانو یو شمېر پاکستانی کارګر په افغانستان کې سرکړی اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته وړي. له پیښور څخه د مشالله ډیو د خبريال د راپور سره سم پاکستانی کارګر وایي چې هر ورځ یې په پاکستانی پاسپورت تګ راتګ کوي تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي، خو اوس طالب چارواکو پاسپورټونه ورڅخه اخیستي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت یې په پام کې چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له پاکستانه وباسي. جانت سگزي پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته د دې خبرې د کول ترڅنګ وویل چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 80,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. د زیاته کړې ده پاکستان د بې اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د کډوالو د ایستلو لړۍ به دوام وکړي. تر دې مخکې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د اسرائیلو پوځ وایي ځواکونه نن سهار د پوځي استخباراتو په لارښوونه د حماس د زنګړی قطعی او شمیر وسلوال لوژل دي. د حماس د پوز په وینا په دغه عملیاتو کې چې د غزې په جبالیا په لویدیځ برخه کې وشول د حماس د زنګړی ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندی هم وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې د حماس د غزواک تیر میاشت په اسرائیلو کې پر اسرائیلیانو په برید کې لاس درلود. رویټرز خبري اژانس د خبرو سرچینو په قول وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر اسرائیلي ځواکونو 4 حملې شوې دي. دوه امنیتي سرچینو پر نویټرز خبري اژانس ویل چې په موصل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې له عراقي پوځیانو سره یو ځای په ګزمه وتلی وو. په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلي او وسیلې ته زیان اوښتی دی، خو د مرګ ژوبلې سبب نه ده شوی. او دا چې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د هند په احمد آباد لوبغالي کې همدا شیبه لوبه روانه ده. افغانستان تر اوسه په 4.5 ورونو کې اوس لوونه وي منډې کړې، اوه لوبغاړي سوځېدلې او له دې وروسته به جنوبي افریقا میدان ته ښکته کېږي او بیټنګ به کوي.
د ازادي میلمه د ازادي رادیو تاسو افریدونکو د ازادي رادیو ملمت سلامونه وړاندې کوم. له ازادي رادیو په مو د بندونو کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وی. د دې لپاره چې دا متخصص افغان لا ډیر و پیژنې له ما اسمت ساروان سره اوسه او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پایل کې وویل چې په خپله د ځان په اړه یو څه راته ووایي چې چیرې اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره او درې زامن لرم. یو لوی ټول تحصیل کړی دی او ټول په اصطلاح ډیګري اخیستی دی او هر یو کار کې. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي. د ابن سینا دا عملیات کارنامه لاندې موږ کار کو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د غوډې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعې نخبگان علمي په نامه یو جامعه لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستری، لیسانس د خلک مو راټول کړی دي چې څنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسې یادونه کوئ او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دننه افغانستان کې دي. دا ټول موږ د دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ غاړي کې ورسره نیولې دي. څو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې، زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي، او زینی متخصصین چې په بهر کې دي، امریکای نه نیولې، کاناډا نه نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره او په ایران او پاکستان کې زینی دي. زمونږ سره په اړیکې دي او په خط لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامع جهاني اوس پوه سوی دی چې دا د سوو مهرو څخه کار بله نه اخیستل کېږي او د دوی سیاست هم ګوري او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري دا خلک چې چور کړه چپاول کړه او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه هم چې په خارج کې جوړیږي زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې نو ښه به دا وي چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي هلته یو کار وکړي دغه دپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرانس په افغانستان کې وغواړو او دلته به خارجي متخصصین هم وي دا افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولیږو او د افغانستان دپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف دپاره مونږ جوړ کړی دی او یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري او چې په هره برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بې له دې چې د دنیا نه کومک واخلو څنګه کولی شو لکه سنګاپور لکه نور هیوادونه خپل وطن جوړ کړو مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنګاپور د تاریخ د نورو هیوادو د تاریخ غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لرویه ګټه پورته کړو او بدې چې بې له دې چې دغه هیوادونه راشي د مونږ شتمني چور کړي او په مفت یوسي مونږ خپل نظارت کوس یو مثال درکم مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیونه ډالر یا تر یو میلیارد مونږ صرف د بهر نه برق اخلو اوس که دغه نیمه دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاري وکړو دغه په پانګونه وسی دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولی شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي دلته مثلا ګاز لرو د ډبرو سکاره لرو لمر لرو اوبه لرو د دې استفاده وکړو یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی دپاره په بهر کې مصرفیږي او که چیرې مونږ دلته معیاري شفاخانې جوړ کړو په لږ اندازه مونږ کولی شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوی وسي او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې شي. یعنی دا دوه مثال مې درکړې زراعت علیده معدن علیده نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسې د دې پلان او ستاسې د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده که نه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل د چیرې اساسیتونه پاروي او بل دا چې اوس خو ګورې از بس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی اوس خلک په شک سترګه ګوري د هر هیواد ته. دغه دپاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسه چې بېله کوم دغه دپاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړي دي. زه خپل افغانستان ته تللی وم ځینې وزیران و مینان و دوی سره مخري کې پولیټکنیک د رئیس سره پانتون د کابل د پانتون رئیس سره زراعت وزارت سره انرژي وزارت سره د ټولو سره مو کتلي دوی ته مو د جریان تشریح کړي او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري خو مونږ افغانان خو دوی هم ملامت نه دي په دې شلو کالو کې په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده او مونږ افغانان یو. تاسو ټول کولای شئ چې مونږ دغه عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم. د ما نیکه په نوم د کرنیل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و او پس له هغه چې بیا نادر خان راغی بیا دی د سراداتو د کمیسار په هیڅ په هرات کې وټاکل شو نو هلته پاتې شو. د ما پلار هم هرات پیدا شو او زما هم مور بیا د بالامرغاب د ولسوالۍ دی. زما پلار درې ښځې درلودې. متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د درویشتو کالو یو زوی یې په نس کې و زه د درو کالو مې یو بل ورور مې مشر و چې زما پلار ښځه وکړه اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږې به ټولولې هغه به مې میده کوله هغه یو څه غنم جوړوله د خلکو خرمندونه مې کوټله مزدوري مې کوله. په هغه حالت کې خدای یو استعداد راکړی و چې زه 12 کاله زه اول نمره وم. دغه ځای بیا زه سلطان د لیسې نه چې خلاص شوم بیا پولیټکنیک ته راغلم. پولیټکنیک کې اول نمره شوم بیا د نمراتو په حساب بورس واخیسته شوروي ته لاړم شپږ کال مې هلته درس ووی. پس هغه چې راغلم بېله کوم شناخته جودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم. نو هلته تصادف ده خپل هغه استعداد به وخوی بیا مدیر د تحقیقات علمي سوم، بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم، یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زه مسؤول د دغه تحقیقاتو وم، علمي تحقیقاتو، او ټول زما تر کنټرول لاندې و. او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې، ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي. او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی د دغه انسټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري زموش بلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی.
بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي؟
بهر ته هغه خو دو نوي کاله چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اتنا د یو میاشت لپاره پلان و چې ولاړو پاکستان ته ولاړو. بلد هم نه و هلته، بیا یو میاشتو تر اوسه پورې زمینه برابر نه شو، نو بالاخره پاتې شولو رالو لندن ته رالم. زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و، بلد وم، بیا مې کاروبار شروع وکړ، بیا تجارت مې شروع وکړ هلته. او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوی، بیا د تجار سره زما اړیکې وي، د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او ګاونډیانو، بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي. او دوی ما ته ډېر بالاخره یو لاره پیدا شو، اعتماد پیدا شو، بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي. نو ډېر فضل خدای ما وکولای شو ځان دپاره ژوند جوړ کړم، نو د تجارت له واسطه، یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکړم په افغانستان.
بله، په دې دوره کې چې له هېواده ووتئ بیا مو په خپل مسلک کار ونه کړو؟
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي، او دلته زمینه ماته مساعد نه شو چې په غرشته کې مونږ ته کار مې کوله. دلته یو دکان و دکانداری و پیسلا دا کارون وکره، نو ما طول فوکس پر اولاد بانده و چه اولاد ورستان. الحمدلله آقا مشر زوی می استاد و دا پیسلا ماستری پا ساینس که واقعسته، یعنی دا ساینس دا معلمین و ترینر رو دلتا پا لندن که کار کوه. او دوام زوی می پیسلا لایر شو، بیا اوس بار استرده نو سالنوال ورتوائی. نو درم لور می هم پی دغه وقت دیگری واقعسته اوس په یو بانک منیجر دی، او څلورم اولاد می درم سم د حقوق دی په پانتون کې درس. یعنی ما ټول فوکس دغه باندې، او په پاکستان کې هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی وم. په اصطلاح شورای اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړ، یو شورا جوړ کړ سولې په حساب. هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاذ سره دولت دی، د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شو په افغانستان کې سوله. متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غوږونه نیوي. زما په یاد دی چې معین الدین حیدر وزیر د داخله و، ما خپله ورته وویل چې وروره تاسې مداخله مه کوئ په افغانستان کې، که تاسې هدف دا چې تاسې افغانستان نیسئ شاید وبې نیسئ، او تاسې ساتلی نه شئ خپل دغه د لاس ورکوئ. اوس وګورئ هغه اور چې دوی بل کړی دی خپل په پاکستان کې لګیږي، او دوی پکې سوځي.
د تعلیم په دوران کې که هغه په داخل کې و، د پولیټکنیک دوره وه، یا د شوروي اتحاد وخت و، کومه خاطره کم په زړه کېږي هغه زموږ سره شریکه کړي؟
خبره صحیح ده. همزمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایي هم، بیا زه استاد زمین شناسی پوهنځي کې زه استاد وم، هلته درس مې ورکوله، هم جیولوژي برخه ته، هم جغرافیا برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله، سروې درس مې ورکوله. خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نهم سم کې وم، د مونږ ریاضي معلم تبدیل شو، لاړې غور ته واستوي، او د اول سم معلم حدود خان نومېدی، مونږ ته راوي چې دی ریاضي فزیک درس راکړي. نو دغه پنځه څلوېښت دقیقې په یو شکل د تیر کړ، بعد هغه زنګ د تفریح چې وورسو چې الوکان وتله ما ته ولې چې خلیل احمد تا ته مې کار دی ما زه ایران پاشو معلومات څه کال لري ودرېدم بعدغه معلومات وایي چې خلیل احمد جان ولکه دغه فزیکو ریاضی کې څه زه ولکه خبرغه یم هیڅ بوی ولکه وړم زه نه پوهېږم څه وکړم ما ته وویل نو زه ما ورته وویل چې استاده ته ری مو وه سر د سوا ته وایي چې دغه آینده درس څوک آمادګي لري زه به آمادګي نیسم زه به انشاءالله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولا که شاگردان بیا په تفریح کې در سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچی می د توګه به دینو به معلم د ریاضی سپاسره
ډیره جالبه قصه دارت واسي کله له افغانستان بلاره شوروی ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
سالوان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشوم توپ کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل شوی زما په یاد دی دغه ملایان مشران ویل چې روسان چې دي خپل خور مور نه پیژني کافران دي کتاب نه لري دا نور چې دي دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې هلته زه پوښتنه کوم دوی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس ژوند خدا وایي خور مور نه پیژده ته خودی دوی څخه ازدواج د دې خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته وویله د مشر الوکان ویلي چې احتیاط کوئ چې ستاسو سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولیده تاسو اخراجوي دا مسله دریم دا فلمونه چې مونږ کتله غیر اخلاقي فلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه وو او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروت هر څوک به اخیسته ویله د لیکلې چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي یعنی د ایران پات شو مال دغه مسلمانی ملک دلته بیا څه کم دی دا کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ورته پاتې واقعا چې مونږ ته ډېر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ما ته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډېر ضعیف و ډېر خراب و ډېر بد حالت کې و یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجۍ کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتابچه و او رنګ مې نه درلود دا د اشپزخانۍ په اصطلاح هغه دود هلته خو ټول په بوټو په دغه و په د پلوړ باندې پخوله ډوډۍ دا تور به مې توژل دا مې رنګ و یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دولس کاله ما یو آفاقي کتاب ما مطالعه نه ونه کړم نه و امکانات ما ته یو بخان بدان چې ما ته یو زه اول نمره هم په پنځم سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خواندې ورکړ ما ته یو بخان بدان بخشش راکړي چې مطالب تر اوسه ما په ذهن کې دی بعد هغه چې زه شوروي ته چې ولاړم ګورم په میترو کې په سرویس کې هر څوک کتاب وایي نو مونږ هم هلته مې شروع کړې کتابونه تاریخي ناول دا شیان کتابونه ما ټول د مسکو د ماته دغه سو در شپږ کاله نو ما عادت ونیوی د مطالعې سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت را سره ستا
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي کانونه دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرېشي
اول چې مثلا بی مصرف عاید ده د صنعت د توریزم دی اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم نه صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول ده ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی زه سویس ته تللی یم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک و د تداوي دپاره چې یو څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وي کې امنیت فزیکي راغلی اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي بل مادن خو داسې ژر نه دغه کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکړي نه دا مسله مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو لمر لرو باد لرو اوبه لرو دا ټول نه استفاده کېدای شي چې مونږ عاجل برق ولرو هغه دغه $800 میلیون چې په کال کې یا میلیارد مونږ افغانستان ته ورکو دا باید وساتل سي د نن افغانستان دا یو خپانګونه د پدی برق ولی برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمينه په برق کیږي او اول توجه په برق کې بیا ترانسپورت د لاري دی لاري هم ډیر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده تاسو وګورئ کچیر لاري خې اوس په پتلي جوړی سي یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبی آسیا سره وصل کو چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی صادر کوونکی چین دی د افغانستان لاري د ایران لاري خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو افته کې ورسي دا مونږ ډیره ګټه کوي او هوایی سیستم که فعال کو تیارې د افغانستان لاري تیریږي هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې مونږ مصرف وکړو دا پروژې دی چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف وکړو مونږ ته عاید راځي او زمينه برابرېږي بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې 500 میلیارد ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو لاري مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو 500 میلیارد صرف د اوبو یعنی دا ټول مادن خو هم چې یو څه وخت نیسي خو هم ډېر ضرورت ده پدې چې لیتیم افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول ایواد چې لري او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې د اجګک د اوسپنې ډېر قوي ده قوي پدې ده چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې مادن لري اما دوی باید چې یواری پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبط برابر کړي اما افغانستان دا مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسو اوسپنه لرو د افغانستان په مادنو کې یعنی سرب لرو یورانیوم لرو یعنی هر نوع مادن چې لري چې وګوري افغانستان بل دا چې مادن تنه دانه دی چې مثلا طلا مادن دی نقره مادن دی مس دغه خپل خاور چې په خښتې جوړیږي دا خپل مادن دی دغه ریګ مادن دی تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکې فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پر ځای د نورو پر ځای وکړو یعنی د هر خوښ تاسو وګورئ افغانستان مسایل ته ودیته
تاسیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری زموش میلمه دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی
انجینیر سب تاسی چون بیلابیل هیوادونه لیدلی دی بهر مزده کری کری دی دشوان دیر تجربه لری د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي ستاسو سپارښتنه څه ده دوی څه وکړي کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی یې لا بهتره شي
خب متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی وم افغانستان ته همچنان سرم چې تللی وم پروش وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و کېنستلو یعنی په یو ساعت کې مولوي سیاوان صاحبان ورته راغلي و غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې قطعا د مکتب خبر هم نه وو بیا دومره نوبه چورس چې ما کار ورته دولود ما ورته ورته چې ګوره وزیر صاحب د دیتا د لا سات علم جوړ کړی دا په دلته چې ناس د برق د علم جوړ کړی دا کولی روسان او ملګر د علم جوړ کړی په موټر کې چې سپریږي او علم جوړ کړی په تیارې کې چې علم جوړ کړی ګوره د لونګي د ټول علم جوړ کړی او تاسو فوکس ټول په دینی مدارس باندې دی سید هر مسلمان ته ضرور دی چې دلی علوم زده کی خدای وو پیجن خپل نوز زده کی مسلمان پایز دی دا بین پنج بنای مسلمانی زده اما دا نور مسائل ته توجه وکي پدې چې د مونږ مادنونه خلک مفت وړي پدې چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو دا دی اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دی یو هغه په سلا سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکي زمينه د تحصیل دی برابر کی محدودیت دی وزن کی اوس وګورئ مثلا خز ته وایي تاسې صرف طب ووایاست الان چې د انجینري کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي شعبوي کارون هم دي او د پلاننګ چې شروع چې یو کار یو انجینري کار شروع کی تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبې ته شعبوي کارونه دي یعنی دوی کولای شي ښځې چې په ساحې ته ولاړ نه شي د پلاننګ شروع تر محاسبه او تر شعبوي کارونه ټول دوی کولای شي ترنران په خطوګه انجام کې پدې چې خځې ډیر با استعداد دي خو مونږ سره هم درسونه ویل دي مونږ پولیټکنیک جو د مونږ خوندې وي دا انجونې درس ویلې که په شوروي کې وو که د کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا یې محروم کړي دي اوس وګورئ دا روباتیک ټیم چې د هراتو په دنیا کې اول مقام وګټل حتی په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل یعنی ډېر با استعداد دي دا انجونې اما دوی محرومول دا ډېر ظلم دی نو ځوانان بیچارګان څه وکړي ځوانان خو غواړي چې هلته کار وکړي هیڅوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم 15 کاله یم اما قطعا زه عادت نه نیسم د بارسه حتی د ما زامن چې دلته لویان سوي دي هغه یو دوی مې دلته پیدا شوی دی یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي حتی ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي افغانستان ضرورت لري اما شرایط په کار نه دی مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي انجونې دي غواړي تفریح وکړي پارکو ته نه پرېږي حمام ته نه پرېږي نه برق شته نه امکانات شته او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي دروازې د مکتبونه تړي د پوهنتون تړي دا خو سخت ظلم دی د انسان دپاره دغه دپاره ځوانان بیچارګان محروم دي په افغانستان کې هم انجونې محروم دي هم نور نارینه هلکان محروم دغه هلکان محروم دي د دې نه په دې چې شرایط ورته مساعد نه دی په دې چې همیشه خو زه وایم چې امنیت خو یو مثلث دی ته درې عضلاوې لري یو ځلې فزیکي امنیت دی بل اقتصادي امنیت دی درېیم یې رواني امنیت دی که چیرې دا درې عضلاوې مکمل تکمیل نه وي چې یعنی امنیت تکمیل نه دی نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل نه دی خلک په ډار کې دي هغه انسانی آزادی چې دوی د پاره دی په نور ټول نړۍ کې رات په اسلامي نړۍ کې دی دوی ته مساعد نه دی دوی ګوره چې د پاسپورټ پسې ټول سرګردانه دي څه حال دی او دوی د وطن تختي او بل دا چې څومره وژل کېږي په اوبو کې ډوبېږي د دوی ټول مسؤلیت د دوی ټول ګناه د مسؤلینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مساعدېږي په افغانستان کې
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب
مننه
دا افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه
الک بر دی زوال شک برجنی